لس بجې شوې. السلام علیکم قدر منوریدونکو د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف سره ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونې په راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د وسلوالو مخالفینو د څو ډلو یو ځای کېدل د افغان ځواکونو پر روحیاتو کوم ناوړه اغیز نه کوي. او د پاکستان په کوټه ښار کې په یوه وسلواله حمله کې د پولیسو د اکاډمۍ لسګونه محصلین وژل شوي دي. نور راپورونه او د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه هم خپرو، خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې قاسم سلمل چمتو کړي.
لمړی هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سرخطونه. د ولسمشر لمړی مرستیال وایي د حکومتي مشرانو ناسمو سیاستونو نامنۍ زیاتې کړي. داعش د ننګرهار په پچیریاګام ولسوالۍ کې لس ولسي وګړي وژلي. او په نړیوالو خبرونو کې اوري چې ایران د ترکیې حکومت ویلي دي چې د موسل په عملیاتو کې مداخله ونه کړي. دا هم پوره خبرونه. د جمهور ریاست لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم د ملي وحدت حکومت پر رهبرۍ انتقاد وکړ چې د پټو او ناسمو سیاستونو له امله په نامنۍ زیاتې کړې دي. جنرال دوستم پرون په شبرغان کې خبر اعلان ته وویل ولسمشر او اجرایي رئیس د وزارتونو او په ځانګړي ډول د کورنۍ چارو او دفاع وزارتونو په چارو کې لاسوهنه کوي. دی وی زه بد نیت نه لرم، زما هدف دا دی چې زه دوه شپته کلن سوی یم او غواړم چې بالاخره اوربند سي، سوله ټینګه سي او د چا د شهادت خبر را نسي. په هر خبره چې تفاهم ته رسېږي ورسېږي، ځکه زما ارمان هم دا دی. د حکومت رهبران تر اوسه په دې اړه نظر نه دی څرګند کړی. د ننګرهار په پچیریاګام ولسوالۍ کې د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې داعش لږ تر لږه لس تنه ولسي وګړي وژلې دي. د ننګرهار د والي ویان د تولا خوږیاڼي پرون ازادي راډیو ته وویل په دې کسانو کې قومي مشران او عادي کلیوال شامل وو. دا نه ده څرګنده سوې چې داعش ولې په پچیریاګام کې دا وګړي په نښه کړي دي. د چارواکو په وینا داعش د هسکې مینې کوټ، پچیریاګام او اچین په غرنیو سیمو کې فعالیت لري. د ننګرهار څخه په بل خبر کې راغلی چې چارواکي وایي د یکشنبه او دوشنبه په ورځو لږ تر لږه زر کډوالي کورنۍ له پاکستانه ورسېدلې دي. د دې ولایت ویان د تولا خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل له پاکستانه د افغان کډوالو د ستنېدو بهیر ګړندی سوی او په ننګرهار کې د ځای پر ځای کولو امکانات محدود دي. هغه زیاته کړه چې په وروستیو څو میاشتو کې نږدې 15 زره کورنۍ له پاکستانه دې ولایت ته ستنې سوي او لږ تر لږه 15 زره کورنۍ د ننګرهار په بېلابېلو ولسوالیو کې میشتې سوي دي. د غزنی والی وایي چې د دې ولایت د سقوط پلان شند سو. عبدالکبیر متین ازادي راډیو ته څرګنده کړه چې وسلوالو طالبانو د 5 ولایتونو د سقوط پلان جوړ کړی و چې غزنی هم پکښې و، خو د پوځي عملیاتو په پایله کې پلان شند سو. دغه پوینا د غزنی په اندړو، قرباغ، ګیرو، دیاک او واغز ولسوالۍ کې د سلطان په نوم پوځي عملیات د یکشنبه په ورځ پای ته ورسېدل چې په ترڅ کې وسلوالو طالبانو ته زیات تلفات رسېدلې دي. د امنیتي ادارو په حواله ویل د سلطان عملیات پر مهال په جګړه کې د غزنی طالبانو ډیر ګډون نه دی کړی او تر ډیره حده له پاکستانه ورغلي وسلوال جنگیالي و جنگیدلې دي. د غزنی والی زیاته کړه چې هلته قومي مشران او ولسي خلک پویدلې چې روانه جګړه د افغانانو نه ده بلکې له بهر تحمیل سوې ده. هغه څلور محصلان چې وسلوالو طالبانو په غور کې تښتولي وه پرون ماښام خوشې سوه. په دوی کې دوه د غور د لال او سرجنګل ولسوالۍ او دوه د بامیان د یکولنګ ولسوالۍ اوسېدونکي دي. او ازادي راډیو ته ویلي چې وسلوالو طالبانو د ازارګانو په نوم تښتولي وه. د غور د ملي امنیت ریاست چارواکي وایي چې دا څلور تنه تقریبا دوه میاشتې مخکې د دې ولایت دولتیار ولسوالۍ ته نږدې د کابل پر لاره تښتول سوي وه. یو محصل محمد د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې وسلوالو طالبانو له کورنۍ پیسې غوښتي وې. د ازادي راډیو خبریال وایي وسلوالو طالبانو څو ورځې وړاندې یو برمته تیر باران کړی و. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان د پولیسو د اکاډمۍ لشتر لژ 950 محصلین تیر شپه په کوټه کې د وسلواله په حمله کې مړه او لسلو زیات ټپیان سول. د بلوچستان یالت د روغتیا چارواکي وایي چې وژل سوي پوځي محصلین او لسکونه ټپیان تیر شپه کوټې ته نږدې له دې اکاډمۍ څخه د ښار روغتونونو ته ورسول سول. چارواکي وایي وسلوالو د یوه ګارډ له وژلو وروسته د ماشینګنو په ډزو ځانونه د اکاډمۍ ودانۍ ته ورسول او ډیری محصلین هغه مهال وژل سول چې برید کوونکو خپل واسکټونه والوزول. د چارواکو په وینا برید کوونکي چې شمېر 56 کسان ته رسېدی د کوټې ښار په لمنو کې د پولیسو د اکاډمۍ پر لیلې په داسې حال کې حمله وکړه چې محصلین بیده وه او له دې سره د پوځ او دولتي ملیشو سرتیرو هم ځوابي ډزې پیل کړې. د بلوچستان د کورنۍ چارو ایالتي وزیر سرفراز بوکټي ویلي چې د 200 محصلینو له ډلې 200 سمدستي وژغورل سول. بوکټي وایي امنیتي ځواکونو یو وسلوال واشه او دوه نور په خپله ځانونه والوسول. هغه زیاته کړه چې جګړې د سهار تر 4 بجو پورې دوام وکړ. د دې حملې مسؤلیت روس کومې ډلې نه دی منلی، خو د بلوچستان د سرحدي ملیشو ځواک قومندان تورن جنرال شیرفګن چې د دې عملیاتو مشري یې کوله وویل دا د لشکر جنګوي ډلې د العالمي څانګې وسله وال وه. لشکر جنګوي د پاکستاني طالبانو سره همکار ډله ده. شیرفګن وویل دا وسله وال د حملې پر مهال په افغانستان کې له فعالانو سره په تماس کې وو. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي چې د ترکیه حکومت باید په موصل کې د داعش پر ضد په پوځي عملیاتو کې د ګډون لپاره له عراق اجازه واخلي. روحانی پرون ویل چې له عراقي چارواکو سره له هماهنګۍ پرته د عملیاتو کې د ترکیه ورګټېدل خطرناک دي.
ما مداخله کشورهای خارجی رو
د وی موږ د تروریزم پر ضد مبارزه په پلمه له کوربه هیواد سره له هماهنګۍ پرته د بهرنۍ دولتونو لاسوهنې ډېرې خطرناکې ګڼو. اوس لیدل کېږي چې یو هیواد له خپلو زرهي هوایي او ځمکنیو قواو کار واخلي. ریپورټونه وایي چې د عراق صدر اعظم حیدر البادی له ترکیې غوښتنه کړې چې په موصل کې د داعش پر ضد له عملیاتو ځان لرې کړي. خو انقره دا خبر رد کړې او ویلي دي چې په موصل کې په عملیاتو کې ګډون کوي. د عراق په اړه په بل خبر کې راغلي چې ریپورټونه وایي د عراق امنیتي ځواکونه او کوردي ملیشو په موصل کې د داعش پر ضد په پوځي عملیاتو کې پرمختګ کړی دی. ویل کېږي چې عراقي ځواکونو د موصل ښار ته نږدې 2 کلي د داعش له وسلوالو نیولې دي. د غرض ویل کېږي چې امنیتي ځواکونو لږ تر لږه 1.5 ملکي کسان هم ژغورلي چې په یوه ښوونځي کې پټ سوي وه. د موصل ښار جنوبي لوري ته د داعش د وسلوالو او عراقي ځواکونو ترمنځ د شدید جګړې خبر ورکړل سوی دی. د عراق په شمال لویدیځه سیمه سنجار کې هم پیشمرګه ځواکونو د داعش پر ضد عملیات کړي چې 15 تنه وسلوال پکښې وژل سوي دي. او وروستی خبر بیا هم د عراق په ارتباط د امریکا د ولسمشرۍ په انتخابات کې د دیموکرات ګوند د کاندیدې هیلری کلینټن پر خپل جمهوري غوښتونکي سیال ډونالد ترامپ له دې کبله سخته لفظي حمله کړې چې هغه ویلي د عراق په موصل ښار کې روان پوځي عملیات ښه پر مخ نه ځي. عراقي ځواکونه او کورد جنګیالیو د امریکا د پوځ په ملاتړ له داعش ډلې څخه د موصل ښار د بیرته نیولو په مقصد د اکتوبر په 14 نیټه پراخ عملیات پیل کړ. د راپورونو له مخې په دې عملیاتو کې د داعش له ولکې څخه 80 کلي او ښارګوټي آزاد سوي دي. ډونالد ترامپ د روانې اونۍ په سر کې په خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې موصل په یوه ناورین د بدلېدو په حال کې دی. د څرګندونو په ځواب کې هیلری کلینټن پرون وویل ترامپ د جګړې له پیل مخکې زموږ ماته اعلان کړې ده. دا تر دې دمه خبرونه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د دې خبرونه په دوام کې به واوري چې په کوټه کې د پولیسو د اکاډمۍ نږدې 60 محصلین د یوې وسلوالې ډلې په حمله کې وژل شوي دي. د طالبانو حقانی شبکې او القاعده د یو ځای کېدو په اړه د راپورونو له خپرېدو وروسته دفاع وزارت وایي چې له دې کبله هیڅ راز اندېښنه نه لري. داعش ډلې یو ځل بیا په ننګرهار کې ملکي خلک وژلي.
دوی په پکراګام ولسوالۍ کې حملې کړي، په ولسي وګړو او والکې بریدونه کړي. د لسو په شاوخوا موږ د ګناه ولسي وګړي دوی په شا سره سولي دي.
د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار تایید کړی چې د طالبانو یو پلاوی اسلام آباد ته سفر کړی و او د غزنی والی د طالبانو د هغو پراخو عملیاتو په اړه خبرې کوي چې په ترڅ کې درنه مرګژوب له ورواوښته.
طالبانو یو پراخ یرغل پیل کړ او 15 ځای د غزنی تر پکتیکا پورې ده. دا لاره یې پرې کړه.
د خځو لپاره د ازادي رادیو 19 پروګرام نیمه نړۍ او د ځوانانو 19 پروګرام تاند څنګه هم د خبرونه په دوه منیمه کې خبريږي. سمو غاغله ازادۍ رادیو او ری قدر منوریدونکو په مخړې د خبرونه لومړی راپورته د پاکستان د پولیسو د اکیډمۍ لکتر لګ نه 50 محصلین تیر شپه په کوټه کې د وسلواله ډلې په حمله کې مرشول او لسلو زیات ټپیان دي. د بلوچستان د ایالت د روغتیا چارواکي وایي چې وژل شوی پوځي محصلین او لسګونه ټپیان تیر شپه کوټې ته نږدې له د اکیډمۍ څخه د ښار روغتونونو ته ورسول شول. د دې حمله مسولیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. خو د بلوچستان د سرحدي ملیشه ځواک قومندان ویلي دي چې د دې عملیاتو مشري لشکره جنگوي ډلې یا د دې ډلې اړوندې د العالمي څانګه وسلوالو کوله. لشکر جنگوي د پاکستاني طالبانو سره همکار ډله ده. د دې ځواکونو قومندان جنرال شیر افغان ویلي چې د دغه وسلوال چې پر دې لیلیه حمله کړي د حمله پر مهال په افغانستان کې له ځینو کسانو سره په تماس کې وو. د ازادي رادیو خبريال برکوال میاخیل له کوټې په دې اړه د راپور برابر کړی.
د دوشنبه په ماخستن شاوخوا 10 بجې وسلوال د کوټه شار پر سری اب سړک د پولیسو یو لوی روزنیز مرکز ته ننوتل او هلته پر نویو استخدام شوی سربازانو د ډزو په وسیله برید پیل کړ. د پاکستانی پوځ د اماډي کو څنګ یې اس پی آر د شپې نه وخت خبر ورکړ چې شپږ وسلوال د مرکز ته ننوتی او چې شاوخوا یو ساعت وروسته سلګونه پولیس ملیشیا او پوځي سرتیری د پیښې ځای ته راورسېدل او د وسلوالو په ضد عملیات پیل کړل. یو پولیس سرباز چې له دې روزنیز مرکز په تر وتل یو ډیر وار خطا او رسنیو ته وویل ما لیدل چې وسلوالو ډزې پیل کړې. بیا زموږ د استوګنې ودانیو ته ننوتل. زه په تیښته بام ته وختم. بیا خبر نه یم چې څه وسول. هغوی ډزې کولې خلک یې ویشتل. د بلوچستان د کورونا چارو وزیر سرفراز بوکټی وایي له وسلوالو سره د امنیتي ځواکونو نښته 4 ساعته روانه وه چې وایي په نتیجه کې یو وسلوال وژل شوی او دوه نورو چې په ځانونو پسې چاودېدونکي مواد تړلي وو خپلو ځانونو ته انفجار ورکړی دی. سرفراز بوکټی د شپې شاوخوا 4 بجې له رسنیو سره په خبرو کې د پولیسو روزنیز مرکز په بشپړه توګه تصفیه اعلان کړ. وسلوال لیلیې ته ننوتل. هلته درې ودانۍ وې چې یوه لاره یې وه. زموږ امنیتي ادارو 4 ساعته د هغوی په ضد عملیات وکړل چې یو ترهګر پکې وژل شوی او دوه نورو ځان وژونکو خپل ځانونه چاودلي دي. په دې پیښه کې 15 کسان ټپیان دي او تر 30 زیات کسان پکې وژل شوي دي. خو دا لا هم کره شمېر نه دی. سرفراز بوکټی وایي په دې روزنیز مرکز کې 500 تنه پولیس سربازان موجود وو چې وایي له هغوی څخه یې شاوخوا 300 کسان د وسلوالو له منګولو وژغورل او یو خوندي ځای ته انتقال کړل. بوکټی وایي د ترهګرۍ په ضد جګړې ته به دوام ورکړي. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی. د داخله چارو وزیر یې هم په ښکاره پړه پر چا وروانه چوله. تش دومره یې وویل چې په دې پیښه کې هغه استخباراتي ادارې لاس لري چې بلوچستان نه آرامه کول غواړي. خو وایي تر پلټنو وروسته به څرګند شي چې د دې حملې تر شا څوک دي. خو د بلوچستان د ملیشا ځواکونو مشر میجر جنرال شیر افغان د رسنیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې وایي د برید پر مهال یې دا کشف کړه چې وسلوالو د لشکر جنګوي له عالمي ډلې سره تړاو درلود او هغوی ته د برید په اړه لارښوونه له افغانستانه کېدله. موږ د دوی اړیکې کشف کړې او دا راته څرګنده شوه چې دننه درې ترهګر دي او درې سره ځان وژونکي بریدګر دي. دوی د لشکر جنګوي له عالمي ډلې ترهګر وو. د دوی په اړه چې خبرې کېدې او لارښوونه ورته کېده هغه له افغانستانه سنبالېده. د وروستیو معلوماتو له مخې په دې پیښه کې 950 تنه وژل شوي او شاوخوا 115 تنه پکې ټپیان شوي چې ټول پکې د پولیسو هغه نوي استخدام شوي سربازان دي چې په دې روزنیز مرکز کې روزنه ترلاسه کوله. د پیښې ټپیان ټول په بیلابیلو روغتونونو کې بستر دي چې په هغوی کې هم د ځینو حالت مرګونه بلل کېږي.
په کوټه کې د پولیسو د اکاډمۍ د نږدې 6 محصلینو د وژنې په اړه راپور مو اورېده چې د یوې وسلوالې ډلې په حمله کې دا کسان په نښه شول او د ملیشا ځواکونو یو قومندان هم ویلي دي چې د کسانو له افغانستان سره په ټلیفوني اړیکې درلودې د حمله پر مهال. که د دې حمله په اړه تاسو کوم خاص نظر لري نو خپل نظر د افغان بی سیم په 1313 شمیره اس ام اس کړی موږ تر رسیدګي موږ به په همدې خبرونه کې له اوریدونکو سره شریک کړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو واوري. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز منلی چې د افغان طالبانو یو پلاوی پاکستان ته سفر کړی خو په دې اړه یې د نورو جزئیاتو له ورکولو ډډه کړې. له دې مخکې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې په قطر کې د افغان طالبانو د سیاسي دفتر دریو غړو پاکستان ته سفر کړی څو د دې هیواد له چارواکو سره پر یو لړ مسایلو خبرې وکړي. که څه هم رسنیو ادعا کړې وه چې پاکستان ته د طالبانو د دې پلاوي د سفر هدف له پاکستاني مقاماتو سره په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکرو په اړه خبرې کول دي، خو ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان بولي په دې اړه رسنیو ته ویلي وو چې د دې پلاوي د سفر هدف له چارواکو سره د افغان کډوالو پر وضعیت په پاکستان کې د طالبانو د مدرسو د بندېدو او نورو مسایلو په اړه خبرې وي. که څه هم پاکستاني چارواکو له دې مخکې د هیواد ته د طالبانو د سفر په اړه څه نه وو ویلي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز پرون په اسلام آباد کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال ومنله چې د افغان طالبانو یو پلاوی پاکستان ته سفر کړی خو ده په دې اړه د نورو جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه. سرتاج عزیز یو ځل بیا ټینګار وکړ چې هیواد په افغانستان کې د امن غوښتونکی دی او په دې لړ کې د څلور اړخیزې کمیټې په چوکاټ کې هڅې کوي. دا خو موږ ته معلومه ده چې د هغوی یو پلاوی راغلی او په دې اړه په اخبارونو کې راپورونه هم خپره شوي، خو د دې تفصیلات ورکول چې په دې سفر کې کومې خبرې شوي زما په خیال ویلې مناسب نه دي. تاسو ته معلومه ده چې څلور اړخیزه کمیټه څلور غړي لري، پاکستان، امریکا، چین او افغانستان. موږ څلور وړه دا خبرې هڅوو. خبرې خو بالاخره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ باید وشي. په قطر کې څو ورځې مخکې یوه ناسته شوې او اوس به ظاهره په دې اړه هغو څه ناڅه معلومات ورکوي، خو زموږ هڅه دا ده چې په راتلونکي کې د هغو ترمنځ خبرې وشي. ښاغلی عزیز له رسنیو سره په خبرو کې همدا شان وویل چې پاکستان به د روان کال په دسمبر میاشت کې په هندوستان کې د افغانستان په اړه کېدونکي د ایشیا زړه په کانفرنس کې هم ګډون وکړي. له دې مخکې د ایشیا زړه کانفرنس د تیر کال په دسمبر میاشت کې د پاکستان په کوربتوب په اسلام آباد کې غونډه کړې وه چې افغان ولسمشر اشرف غنی هم ګډون پکې کړی و. د یادونې وړ ده چې په دې کانفرنس کې د هندوستان استازیتوب د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیرې سوشما سوراج کړی و چې بیا وروسته یې په همدې کانفرنس کې د ایشیا زړه کانفرنس د راتلونکو غونډې د کوربتوب اعلان هم وکړ.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي د وسلوالو او تروریستي ډلو د یوځای کېدو له امکانه ځانګړی اندېښنه نه لري او دا به د دوی پر دریځ یا پوځي عملیاتو اغېز ونه کړي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان ورمه ورځ انډین اکسپرس خبرونه ته ویلي وو چې وسلوال طالبان د حقانی شبکه، لشکره طیبه او د القاعده غړي سره مدغم کیږي. فرشته جلالزی په دې اړه نور جزئیات برابر کړي.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي دا خبر چې شای وسلوال طالبان د حقانی شبکه، لشکره طیبه او د القاعده غړي سره مدغم شي د دوی پر فعالیت اغیز نسی کولای. د دې وزارت مرستیال ویندوی محمد راتمنش پرون ازادي راډیو ته څرګنده کړ چې د دې ډلو یو ځای کېدل به امنیتي ستونزې زیاتې کړي خو د دوی پر اقداماتو به اغیز نه لري. دوی وایي هغه فرمول چې د ډلې شای یو ځای سي تهدیدونه زیاتولای سي، خو که چیرې وکتل سي دې ډلو مخکې هم هڅه کړې چې په ګډه د دولت لپاره ستونزې جوړې کړي او په هر حال کې موږ به که دا ډلې یو ځای وي یا متفرقې خپل اقدامات پر ځای وساتو. موږ باور دا ډلې که د خپلو ګټو لپاره سره یو ځای هم شي د لنډې مودې خبره به وي او بېرته به متفرقې سي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکولسن د یکشنبې په ورځ امریکایي تلویزیون ان بي سي او انډین اکسپرس خپرونې ته په جلا جلا مرکو کې وویل چې وسلوال طالبان د حقاني شبکه، لشکر طیبه او د القاعده غړي سره مدغم کېدونکي دي. د لوړ رتبه امریکایي جنرال وویل چې طالبان او د حقاني کله هم په پاکستان کې خوندې ځایونه لري او هغوی ته اجازه ورکول کیږي چې په افغانستان کې حمله وکړي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د قومندان څرګنده کړه چې د حقانی شبکې وسلوالو طالبانو لشکر طیبه او د القاعده غړو مدغم کېدل به دا معنا لري چې تروریستان به د هندیانو او امریکایانو د ګټو پر ضد د حملو لپاره د افغانستان له خاورې د اډې په توګه کار اخلي. جنرال نیکولسن ویلی چې د امریکا دفاع وزارت ته خپل اندیشنه وړاندې کړي او وزیر اشتن کارتر ته ویلی چې په پاکستان کې د حقانی پر شبکې کافی فشار نه دی راوستل شوی. د پاکستان د حکومت ملکی یا پوځي چارواکو د جنرال جان نیکولسن د وروستیو څرګندونو په اړه غبرګون نه دی څرګند کړی، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د تروریزم پر ضد مبارزه به یې جاري وي او وسلوالو ډلو ته به اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د هیڅ بل هیواد د ګټو پر ضد کار واخلي. د افغانستان حکومت بیا هم ټینګار کوي چې د هغو وسلوالو لپاره د مذاکرو او سولې دروازه پرانیستې ده چې له وسلوالو فعالیتونو لاس اخلي او د افغانستان د اساسي قانون په چوکاټ کې فعالیت ته تیاری څرګندوي.
د افغانستان دفاع وزیر، د ملي امنیت لوی رئیس او د قطع ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان په کندهار کې د امنیتي وضعیت د ارزونې په هدف غونډه کړې. چارواکي وایي چې د دې غونډې هدف د امنیتي ځواکونو ترمنځ د همغږۍ اوچتول دي. له کندهاره د ازادي راډیو خبريال صادق رښتینی د دې غونډې په اړه نور معلومات وړاندې کوي.
دا غونډه چې د مطبوعاتو لګډون پرته د کندهار د 215 تل کلي ورته په کومندانی کې جوړ شوې و، هدف یې د امنیتي وضعیت ارزول او د یو شمېر امنیتي مسولینو او قومي مشرانو سره لیدل و. د کندهار د والي ویان سمین خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې د ملي دفاع وزیر ډګر جنرال عبدالله حبیبي، د ملي امنیت لوی رئیس محمد معصوم ستانکزی او په افغانستان کې د قاتیم لاټړ عمومي کمانډان جنرال جان نیکونسل سپارښتنه دا و چې په جنوبي ولایتونو په ځنګړي ډول پروزګان او ویلمن کې د روانو جګړو د مخنیوي او د وسلوالو د بریدونو د دفاع لپاره د امنیتي مسولینو ترمنځ همغږي ډیر سي او د وسلوالو د ځپلو هر اړخیز پلانونه دي جوړ سي. د خپلواک په خبره په غونډه کې د کندهار امنیتي وضعیت ښه ارزول سو. د نومړي په وینا راغلو مقاماتو د امنیتي دستګاه د پیاوړتیا ژمنه ورکړه او د ولسي خلکو د همکاري غوښتنه وکړه.
د دغلس څخه هدف په جنوبي غرب حوزه کې امنیتي وضعیت ارزونه او د امنیتي مسؤلینو د ولایتي شورا د غړو والیانو او نور امنیتي کسانو سره لیدنه او دغه ترڅنګ یو شمېر موضوعاتو د شریکولو په حساب سره چې په دغه سیمه کې یا جنوبي غرب حوزه کې د لاش امنیت په ټینګښت لپاره چې نور څه اقدامات وسي امنیتي مسؤلینو ته یو لړ سپارښتنې هم وي.
د کندهار ولایتي مسولین وای په غونډه کې د پوځي عملیاتو د پیل خبره نه ده سوې، خو پر پوځي چمتووالي زیات ټینګار شوی. کندهار ته پر داسې مهال لوړ پوړي امنیتي چارواکي سفر کوي چې همدا اوس د جنوب په دوو ولایتونو روزګان او ویلمن کې درنه جګړه روانه ده.
اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. اجمل تورمان د کابل نننی اخبارونه کتلي او په لنډي سره ته وایي چې کوم مطالب خبره کړي دي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې بیا هم د افغانستان د سولې او د جمهور رئیس د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوسم د وروستیو انتقادي خبرو په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. سرخط خپلواک ورځپاڼه په خپل یو مطلب کې لیکلي چې ملا هبت الله د سولې لپاره هڅې پیل کړې دي. په مطلب کې وړاندې راغلي چې یو طالب چارواکي ګارډین برتانیوي ورځپاڼې ته ویلي چې د سولې په دغو خبرو کې پاکستان او د افغانستان نور ګاونډي هیوادونه به هم برخه ولري. د مطلب د لیکونکي په وینا یاد طالب چارواکي ګارډین ته دا هم ویلي چې پاکستان ته استول شوی پلاوی د سولې د خبرو د معلوماتو د شریکولو او یو شمېر نورو مسایلو په اړه خبرې کوي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا د خپلې نننۍ غړې په سر مقاله کې لیکلي ژمی پر را رسیدو دی، بیا د سولې د خبرو اوازې دي. افغان امنیتي ځواکونو د وسلوالو مخالفینو عملې په شا تمبولي او د هیواد امنیتي وضعیت هم د افغان ځواکونو په کنټرول کې دی. دوی د هڅه وکړي چې لرې پرتې سیمې هم د مخالفینو لشتون پاکې او له غفلت نه کار وانه خلي. د سر مقالې د لیکوال په وینا افغان ځواکونه باید د سولې د خبرو تر اغید لاندې را نشي، ځکه په وار وار طالبانو سره د سولې د خبرو تودې اوازې غړي شوي خو بیرته سړی شوي. سرنوشت پلواک ورځپاڼه بیا د خپلې نننۍ غني سر مقاله د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم وروستیو انتقادي څرګندونو ته ځانګړې کړې ده. په سر مقاله کې راغلي د ولسمشر لومړي مرستیال جنرال دوستم ولسمشر پر قوم پالنه تورن کړی دی. په سر مقاله کې د ښاغلي دوستم په حواله راغلي ولسمشر ته هغه څوک غوره دی چې پښتو وایي او چې د ولایت وي هغه نور هم ورته غوره دی. په سر مقاله کې راغلي چې جنرال دوستم د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په اړه هم ویلي چې په ټولنه کې نیک نوم نه لري او یو کمزوری سړی دی. د سر مقاله لیکونکي په باور د ملي وحدت حکومت د افغانستان خلکو ته په یو داسې عذاب بدل شوی چې هم یې اوس کړوي او هم ترې د دایمي کړاو ویره لري.
ازادي رادیو ته رسیدلی راپورونه وایي چې په غزنی کې وسلوالو طالبانو د پراخو عملیاتو د ترسره کولو د پلان خبر ورکړی. فرشته جلالزی په دې اړه د غزنی لوالی عبدالکبیر متین سره مرکه کړې او د مرکې په پایل کې له ښاغلي متین څخه پوښتنه شوې چې دا راپورونه تر کومه حقیقت لري.
اوس خو تقریبا دلته مخدادي نو هغه عملیاتو چې اعلان کړی وو د عمری په نامه له دې نه خو تقریبا نږدې نو لس میاشتې تېرې شي، هغه عملیات خو دوی روان کلي ویلي هم نه دي چې دوی عملیات درولي. طبعا په نورو ولایتو کې دوی په غزه کې هم پراخ پلان درلود. د امنیتي سرچینو په حواله دوی سکل چې پنځه ولایته سقوط کې یا په خپل کنټرول کې راولي پکې غزنی وو. په لله الحمد د موږ دورو امنیتي ځواکونو په ملاتړ کومک او د دوی په سفته او تر ټولو مهمه د غزنی ولایت د مشرانو او اوسیدونکو په مرسته موږ نه تنها چې پخوانۍ ساحې مو وساتلې بلکې ډېر زیات پرمختګ مو هم وکړ او دوی ونتوانېدل چاته یوه پوست په غزني کې ونیسي.
والي صاحب، څو ولسوالۍ اوس په غزني کې د طالبانو په لاس کې دي؟
صرف یوه ولسوالۍ، نوې ولسوالۍ هغه هم نلس کار دی.
نو تاسو هلته په خپل ولایت کې امنیتي وضعیت څنګه عمومي ارزیابي کوئ که مثلا داسې کتنه وکړئ؟
اوس اندړو ته د موږ ولسوال په هفته کې دوه ورځې په خپل کوچني موټر کې دی او راځي. د موږ بند سردي همکاران دی او راځي او د پکتیکا لار هم له همدې اندړو نه تیر سوي چې پکتیکا ته هر ورځ زموږ دولتي مامورین کې کسان تګ راتګ کوي، هېڅ کله هم ستونزه نه پیدا شوي. مطلب دا چې دایمي ستونزه تقریبا مخکې طالبانو یو پراخ یرغل پیل کړ او پنځه ځایه له غزنی تر پکتیکا پورې ده رسېدلې. دا لاره یې پرې کړه، دا لار قیر سړک ده. خو دوی په روغنو او په کلنګانو باندې دا سړک چې درې مترو په عرض باندې دا سړک پرې کړ چې وسایط تېر نه شي او وروسته کابل کندهار په سړک باندې چې تقریبا 112 کیلومتره له غزنی تېرېږي په دې عملې شروع کړې. ساعتونو ته ونه رسېده. د یو ساعت او یو منځ کې ټول عملیات ختم شو او دوی ماتې وخوړه. همو وخت ډېر سرات باندې بهتره ریکري سرکونه ورغو او په عادي ترافیک پیل. لله الحمد په نورو کې موږ هغه عملیات چې د سلطان په نامه وو او نن یې اخري ورځ او ختمه سوه موږ ډېرې ګټې لاسته راوړلې. دا عملیات
مو چېرته وکړل والي صاحب؟ عملیات په کوم ولسوالیو کې وو دغه تاسو چې ترسره کړي دي؟
عملیات اصلا ټول هغه پیسې باندې یا د ساحې پیسې پنځه باکس او یا پنځه منطقې چې له ګیرونه مو پیل کړه، د کاربا ګډ واغاز دا منطقې مو پاک کړې د دښمن له وکړه.
والي صاحب، تاسو اوس نو داسې ویلای سئ چې مثلا د غزنی په ولسوالیو کې پرته له ناوې مکتبونه فعال دي او قضایي سیستم کار کوي او یعنی مشکل نه لري؟ دا حکومتي سیستم فعال دی یعنی؟
تاسو ویلای سئ چې موږ هغه ویره چې چې دا ولسوالۍ سقوط کوي هغه ویره اوس نه لرو. طالبان حضور لري. خو همدغه طالبان مثلا په ګیرو کې ما مخکې تاسو ته عرض کړ د قومي مشرانو په مرسته د دولو او په مرسته دغو طالبانو هم تر څونه چې موږ خبر یو د همدي تر لاندې وو زیاتې په جګړو کې برخه نه ده اخیستې. او هغه طالبان پاکستان راغلي وو یا د طالب په نامه راغلي وو زیاتره تلفات هم هماغه وخت. دا باید موږ په وضاحت سره ومنو. دا تاریخ واقعیت ده چې تقریبا 3 کاله کېږي موږ د جنګ جبهې یو ګاونډي له خوا توجیه ساتل شوی او لا توجیه تاسو سره ساتل کی. نو دغه اوس لا ډیرو باسنو سره شي موږ لا دیني ولا او قومي مشرانو او هر اورځ یې زلرم موږ نتیجه تر سیزن چې دا ودی پردای جنگ ده او هیڅ قومي مشر تر ننه یعنی عالم تر ننه ماته دا نه دی ویلي چې دا روا او د افغانستان جګړه ده. ځکه ما دوی ډیر آزادم پریښي دي مطبوعاتم نه دی ورسره غوښتي او تل مې دی کوشش کړی چې زه دوی سره وکړم کینم او دوی خبرې واورم. زه یو ډېر غټ امیدواري لرم چې انشاءالله رحمان وضعیت به ډېر ښه شي انشاءالله.
یعنی هدف مو له دې نه څه ده والي صاحب؟ څنګه به وضعیت
زه همدغه مشرانو او دینی علما سره چې مشورې کوم د دې ملاتړ او د همکاري ز ډیر زیاته د دې لیوالتیا او صلح ته زته ختم زیاته وینم تنها هغه افهام متفق چې موږ مشکل درلو داس لري هغه اوس مخ په کمی دادی هغه چې دوی غواړي دا هم باید تاسو پوه چې تر اوسه هم د موږ په کلیو بانډو او پاکه په ښارو هماغه د پخوانۍ اصلاح منتالیتي یارو چې ټول کار باید دولت وکړي فابریکان باید دولت ولري مسجدونه دولت وي ولې کله چې اوس ورسره خبرې کوو د دوی پالیسي او ستراتیژي او مسایل خبرې ورسره کوو دوی قانع کېږي
دوی څه غواړي یعنې تاسو چې کله د مشرانو سره خبرې کوئ د دوی اصلي تقاضا څه ده
تقاضا دا ده چې دوی امنیت غواړي مشتخانه غواړي سړک غواړي مکتب غواړي
د غزنی والی عبدالکبیر متین و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د غزنی د امنیتي وضعیت او د وسلوالو طالبانو پر ضد د روانو عملیاتو په اړه خبرې کولې د وخت د سهار 10:30 دی قسیم سولمل ته غوښی چې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي
د جمهور ریاست لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د حکومت پر رهبری انتقاد کړی چې د پټو ناسمو سیاستونو لامل یې بیامنیتی زیاته کړی ده د ننګرهار په پچیراګام ولسوالۍ کې د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې یا داعش لږ تر لږه 10 ولسي وګړي وژلې دي د بل خبر لمخې د ننګرهار چارواکي وایي د یکشنبې او دوشنبې په ورځو لږ تر لږه زر کډوالې کورنۍ له پاکستانه ور رسېدلې چې د چارواکو په خبره امکانات ورته محدود دي د غزنی والی وایي طالبانو د 15 ولایتونو د سقوط پلان جوړ کړی و چې غزنی هم پکې شامل و خو د پوځي عملیات په پایله کې د طالبانو دا پلان شنډ سو اغه څلور محصلان چې وسلواله طالبانو په غور کې تشتولي و پرون را خوشی سو د پاکستان د پولیسو د اکاډمۍ لشتر لږه 950 محصلین تیر شپه په کوټه کې د وسلواله په حمله کې وژل سو او لسلو زیات ټپیان دي د ایران ولسمشر حسن روحانی ویل چې د ترکیه حکومت باید په موصل کې د داعش پر ضد په پوځي عملیاتو کې د ګډون لپاره له عراق اجازه واخلي خو انقره دا خبره رد کړي د امریکا د جمهور ریاست په انتخاباتو کې د دیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن پر خپل جمهوری غوښتونکو سیال ډونالد ترامپ له دې کبله سخت لفظي حمله کړې چې هغه ویلي د عراق په موصل ښار کې روان پوځي عملیات ښه پر مخ نه ځي او د امریکا د بهرنی چارو وزیر تیر ورځ خپل روس سیال سرګی لاوروف ته ویلي چې دی د سوریې په حلب ښار کې د جګړو د بیا پیل له کبله اندېښمن دی
د ازادۍ رادیو خبرونه او ریقدر من اوریدونکو په څو شبو کې ستاسو پیغامونه چې د اس ام اس اتسوا اتلس پښمیره مو ازادۍ رادیو ته را استولې دي تاسو ته وړاندې کوو خو له هغه مخکې د خبرونه ورستۍ موضوع په مطبوعاتو کې داسې راپورونه خپاره شوې دي چې د داعش وسلوالو په ننګرهار ولایت کې یو شمیر کسان په نښه کړي او په وحشتناک ډول یې وژلې دي دا کسان څوک دي اولی داعش وسلوالو دوی وژلي د دې خبرې د سپیناوي لپاره فرشته جلال زئی د ننګرهار د والي له ویان عطاالله خویاني سره مرکه کړې او په پیل کې د پیښې جزئیات ترې پوښتلي
دوی په پچراګرام ولسوالۍ کې حمله کړې په ولسي وګړو او هلته برجونه کړي د لسو په شاوخوا کې موږ دې ګناه ولسي وګړي دې په شا رسولي دي
تاسو ته معلومات در رسیدلي چې دا خلک ولې دوی
عموما دوی یو ډول موحشت خپروي غواړي چې په یو قلمه باندې په یوه سیمه کې یو څو بې ګناه کسانو په شا رسولو سره دوی په سیمه کې ویره خپره کړي تر څو نور خلک د امن او ثبات لپاره کوم حرکت ونه کړي دوی د خپلو اولادونو درزن د پاره د ښوونځینو وانه اخلي دوی د ولسونو د جوړښت لپاره قومي حرکات ترسره کړي دغه ډول وحشت خپرولو لپاره دوی همیشه دغه ډول حرکات
دا واقع به څومره وخت مخکې سوي وي تخمینا
همدغه دریو ورځو موده چې د پچراګام ولسوالۍ کې تقریبا لس کسان شاوخوا دې په شلتر سره
دا به قومي مشرانو دا به که عادي خلکو که به ديني شخصیتونو
ولسی وګړي دي مخاور هم پکې دي چې عام وګړي دورم دي داسې شته
ولی په ننګرهار کې یو اربیا د داعش د فعالیت زیات راپورونه خبريږي او څو ورځې دا کیسه غلې سوې و
داعش په ننګرهار کې هوایي بریدونه له امله ډېر زیات فل شوی دی دوی نشي کولای چې په دم ډول هغه په خوان ته حرکت ترسره کړي پاتې نور ولسوالۍ کې د هوایي بریدونو ځمکني عملیات پر مهال ډېر ځفر شوی دي دوی اوس غواړي چې د بیلابیلو حرکتونو له لارې دوی خپل فعالیتونه او حضور څرګند کړي چې په وروستۍ کې دوی په چیرګام ولسوالۍ کې تغذیت خوږم چې دوی ودوی را څرګند شول او په محدودو سیمو کې دوی وحشانه کړنې ترسره کړې او له امله دوی ولسونو ته زیانونه ورسول. تقریبا د نږدې زرو کورنیو په شاوخوا کې کورنۍ له خپلې سیمو څخه کډوالۍ ته اړ شوې. دوی کورونه وسوځول. یو ډول وحشتونو باندې دوی یو ځلې بیا هم چې هغه مطبوعاتي زیات شو مطبوعاتو زیات دا موضوع وخستله او دوی هم همدغسې یو ډول حرکت وغوښتو چې داسې یو حرکت ترسره کړي وحشانه شي
د ننګرهار د ولی ویان اتاولا خوګیانی وله ازادي راډیو سره په خبرو کې. مفی الله ویسا له زابل ولایت څخه په خپل اس ام اس کې لیکي پاکستان نور باید په دې پوه شي چې په افغانستان کې جګړه به د دوی لپاره هم یو لوی خطر وي. محب الله افغان د اورزګان ولایت له چوری ولسوالۍ نه لیکي دا پړه د پاکستان پر افغانستان نه چوي بلکې د دې وسلوالو پر ضد د خپل صادقانه مبارزه وکړي چې نه کوي د به انجام وي. اسلامیار د پکتیا له جانیخیلو ولسوالۍ څخه لیکي دا برید چې هر چا کړی ډېر ښه کار یې کړی ځکه چې پاکستان هر وخت د افغانستان اور ته پوکی ورکوي. عبدالوکیل محمدي له کابله لیکي له مار سره لوبې کول انجام د پاکستان د پولیس د اکاډمۍ د برید غوندې پیښې لري. سید احمد د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ څخه لیکي پاکستان غواړي چې په دې ډول بریدونو چې په کوټه کې شوی د افغان حکومت تر فشار لاندې راولي او د خپل ځان په ګټه ترې پورته کړي. جلال الدین له لغمان نه لیکي د کټې هوبخۍ د کوټې د واقع قاتل په خپله د پاکستان حکومت دی. او سید همایون غورځنګ د لغمان ولایت له دولت شاه ولسوالۍ څخه لیکي دا برید آی اس آی په خپله کړی ځکه چې نړۍ ته وایي چې زه په خپله د تروریزم قربان یم. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمنو اوریدونکو د همدې خپرونې په ورستۍ برخه کې تاندې څانګې اونیز پروګرام او ورپسې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام نیمه نړۍ.
تاندې څانګې د ځوانانو خپرونه. جوړونکی همایون هیواد.
خوږو اوریدونکو سلام. تاسو به هم یو شمېر ځوانان لیدلی وي چې باټي وهي. دوی دا کوم مجبوریت له مخې دا کار کوي؟ لا داسې خلکو سره باید څه ډول چلند وشي؟ او که تاسو غواړئ چې ماشومان او ځوانان مو په باټو عادت نشي کومو خبرو ته باید پام وکړئ؟ دا ټول به په همدې خپرونه کې را سره واورئ.
فکر میکنن که نه موضوع یک ملاف بزنم درو بگم بسیار خوب پانو میشه.
دا طولانیز مشکل من لرو چې باټو ته داد ورکول کی یغه تشویقی
څه سی هغه خلکو توازی کست طولانه کې اما سیمون منل شي.
موږ په ژوند کې له مختلفو کسانو سره مخ کیږو. یوه ډله خلک داسې دي چې باټي وهي. باټي مختلف حالتونه لري. کله چې ماشومان باټي وهي غواړي د نورو پام ځان ته راواړوي او یا هم د مور او پلار له سزا ځان خلاص کړي. خو کله چې لویان باټي وهي هڅه یې دا وي چې ځان تر نورو غوره او ستر معرفي کړي. هغه خلک چې پر ځان باور نه لري یا یې په ماشومتوب کې ډېرې باټي اورېدلې وي، همدا ډول هغه خلک چې په ټیټو څوکیو کار کوي یا هم خپلې تېروتنې نشي منلی، ډېر وخت په دې خطر چې تحقیر نشي یا یې خلک له نورو کمو نه بولي باټي وهي. انجینر متی الله احمد زی وایي یو شمېر ځوانان د رښتینی هویت او شهرت پر ځای په کاذب هویت او شهرت پسې ګرځي. خدای دا کړنه ښه نه بولي.
ځینې خلک کاذب شهرت طلبي ځان ته پیدا کوي او دا په نورو ځوانانو باندې ډېر منفي اثر کوي. هغوی له کاذب شهرت نه راوځي او زحمت وباسي او کار وکړي یا تعلیم وکړي چې هغه دی خپل هغه هدف ته ورسیږي. اولته به بیا دی هغه احساس نارامه نه وي او کاذب شهرت به هم نه وي، په ټولنه کې به منل شوی.
د کسب او کار خاوندان هم ځینې وخت باټي وهي. دوی د خپلو کارونو او تولیداتو دومره ستاینه کوي چې حد نه وي. خو د پکتیا د لج منګل ولسوالۍ اوسیدونکی میا وزیر چې خپله دکان لري وایي هغه دکانداران چې باټي وهي تاوان کوي.
مونږ چې بیکاره شی ورکړو کنه مستری ده، هغه څومره صفت ورته وکړو کنه بیخي د خپل حدودو نه زیات صفت وکړو، بیا چې کله سبا شي یا راته واپس کړي، که واپس یې نه کړو بیا راته نه راځي.
دروغ او باټ ډیر شباهت سره لري، ځکه په دواړو کې هغه جملې ویل کیږي چې رښتیا نه وي. هغوی چې هر وخت باټي وهي غواړي ځان له هغه څه نه ښه او ستر معرفي کړي چې په اصل کې دي. په حقیقت کې دا ډول خلک د دروغو او باټو شاته ځان پټوي. ډاکټر عبدالملک ستانکزی وایي باټوک خلک غواړي په مفته کې ځان له نورو سره برابر کړي.
په ژوند کې هغه بریالي خلک چې کله وویني چې هغه ډېرې لاسته راوړنې لري، دوی کوشش کوي چې په هماغه شکل یا په هماغه شخصیت په توګه باندې خپل ځان په دروغو خلکو ته وښيي. یعنې چې زه هم په ژوند کې دومره لاسته راوړنې لرم. دوی غواړي چې په مفته کې یا دروغو باندې هغه لیول ته ځان ورسي، نو په دغه اساس باندې دوی باټي وهي یا په اصطلاح هغه څه وایي چې دوی نه وي.
هغوی چې باټي وهي ډېرې د رواني تکلیف له کبله دا کار نه کوي، بلکې دوی په داسې یو وضعیت کې دي چې ډېر پام نه ورته کیږي او د محرومیت احساس کوي. په همدې خاطر دوی باټي وهي چې د نورو توجه ځان ته جلب کړي. د افغانستان د ارواپوهانو ټولنې غړې ښوندویه انجلا همت هم دا خبره کوي.
اکثر جوانای ما همه موست
ډیرو مسایلو پاړه زموږ ځوانان احساساتي فکر کوي، یعنی احساساتي پر عقل غالب وي. فکر کوي که زه په دې موضوع کې باټي ووهم یا دروغ وایم ډیر ښه به ښکاره شم. همدغه ځوان چې د کمبودۍ احساس کوي او په یو مجلس یا محفل کې غواړي له نورو ځوانانو څخه ځان ښه وښيي نه شي کولای، په دې خاطر چې خپل شخصیت ته برائت ورکړي او په هماغه موقف کې ځان له نورو سره برابر کړي، دی ځان مجبور غړي چې دروغ ووایي او باټي ووهي. تاسې ته باید ووایم چې خپل باټي وهل یا دروغ ویل کوم رواني ستونزه نه ده، خو که چیرې دا باټي او دروغ ویل زیات شي امکان لري په راتلونکي کې اضطراب رامنځته کړي.
امکان داره در آینده اضطراب به وجود بیاره.
باټوک خلک د مهارت په نه درلودلو سره غلطه لار انتخابوي او د رښتیاوو او دروغو له منځه دروغ انتخابوي. دوی بیا په همدغو دروغو کې دومره ډوب شي چې بیخي یې د خپل ژوند واقعیتونو ته پام نه وي. ډاکټر عبدالملک ستانکزی د همداسې وسړي کیسه راته کوي چې خپلې باټې په کتاب کې هم چاپ کړي دي.
په پېښور کې موږ په چې کله ژوند کوو هلته یو شخص نوم اخیستل لازم نه ګڼم، دا په یو مشاعره کې جکس یو شعر ویلې، په هغه ادبي لحاظ باندې کمزوری شعر و. نو خلکو له ګپ نه ده ته وویل چې واه ډېر ښه شعر دی ویلې، او دا یو ځل بیا ووایه. پهغه سړی شعر تکرار کړ، دې سرحد ته ورسېده چې دې سړی به د خپل شعر په وصف کې ډېر څه ویل. ویل چې پلانۍ سندرغاړی ما شعر نه متاثره شوی او ما ته یې وړاندیز کړی دی که چیرې ته ماته خپل شعرونه راکړې نو زه له تا سره واده کوم. یو عجایب و غرایب به غږول چې چا ښه نه پېژندلی، نو فکر یې کاوه چې یاره دغه سړی رښتیا هم په دغه لیول کې کار کوي. یو کتاب دې سړی چاپ کړی و، نو هغه کتاب یې چې وګورئ خپله به تاسې پوه شئ چې دا څومره په اصطلاح کمزوری کتاب ده. بیا یو چا د دروغو یو څه ورته برابر کړي و، یو داسې لیک یې برابر کړی دی چې زه د نوبل جایزې ګټونکی یم. هغه باټې حتی په لیکلي بڼه په کتابو کې هم شته، موجودې دي.
په افغاني ټولنه کې ډیر وخت هغه کس چې په مجلسونو او غونډو کې باټي وهي تشویق کیږي او ناست خلک د ده له باټو خوند اخلي. باټوک فکر کوي چې دی وړتیا لري او خلک یې له زړه تشویقوي، خو په واقعیت کې داسې نه وي. د ډاکټر عبدالملک ستانکزی په باور د خلکو دغه بې ځایه تشویق سبب کیږي چې یو شمېر باټوکان په رواني ناروغیو اخته شي او ټول عمر په دروغو کې ژوند وکړي.
دوی چون یو طنز ترې جوړ کړي دې موضوع نه، اکثریت دغه په هغه شخصیت او په موقف باندې پوي چې یاره ته په دغه لیول کې سړی، خو دا چې هغه له ځانه جګه خبر وکړي دوی هغه جګې خبرې ته طنز په سترګه ګوري، هغه بیا پرې تکرار او دوی پورې خاندي، یو قسم ریشخان پرې وهي. هغه نور هم تشویقي وي، یاره ته رښتیا هم په دغسې شکل سړی او دومره تکړه. حتی ما مخکینی سړی یادونه چې در توکړه باز به راغلل چې پلاني چې کمیټه یو لوی تصویر ولیده، دې سړی به منله، بیا به دغه نورو تم رسوله. نو هغه یو قسم تشویقي بڼې حتی رواني تکلیف ته ورساو. دا ټولنیز مشکل موږ لرو چې باټو ته داد ورکول کیږي، هغه تشویقي.
که چیرې د ماشومانو په مخ کې باټي ووهل شي هغوی هم زده کوي، او کله چې بیا هغوی په ښوونځي یا بل ځای کې باټي وهي امکان لري چې خلک یې تحقیر کړي. د کورنۍ مشرانو ته د غلې انجلا همت وړاندیز دا دی چې د ماشومانو تر مخ ته باټینه وهي.
اولی کې خود مادر او پدر
لمړی خو باید د کورنۍ غړي مور او پلار هیڅ وخت هم د خپل ماشومان او ځوانانو په مخ کې باټي او دروغ ونه وایي. کله چې دروازه وټه کیږي مور او پلار مشوره کوي او زوی ته وایي کا پلانې کس وو ورته وایي چې پلار می نشته. کله چې همدغه ماشوم هلک یا ماشوم انجلۍ دروازه ته ورزي ورته وایي کاکا پلار می نشته، په داسې حال کې چې دروغ وایي، همدغه کلمه د دې ماشوم په ذهن کې پاتې شوه. دی کله چې ځوانیږي او بیا پلار کیږي همدا خبره خپل ماشومان ته کوي چې کچا دروازه وټکوله ورته ووایا پلار مې نشته. دا دروغ نسل په نسل پاتې کیږي او د عادت برخه ګرځي. همدارنګه باټي انسان ډیر خرابوي او په ټولنه کې ریشخندوي. که چیرې باټو ته د ځوانانو تمایل ډیریږي او موږ دغه تمایل ختم نکړو، د روي برخه یې کیږي او چې د روي برخه یې شوه د استراب او ژور خفګان باعث کیږي.
هغوی چې باټي وهي رښتیا پټوي، داسې خلک په ټولنه کې د رښتینی محبوبیت وړ نه ګرځي او اصلي څېره یې یوه ورځ خامخا افشا کیږي. ځکه خو متی الله احمد زی وایي ځوانان باید هغسې ځان وښیي لکه څنګه چې دي.
ځوانان خو باید ښه مورال ولري په هر ځای کې، خو د دروغو خبرې دا فایده نه لري. څه شي هغه خلکو ته واضح کړه چې ته په ټولنه کې هماسې ومنل شي او ته چې څومره یې او څومره پرمختګ کوې بیا هماسې منل کیږي. ځان غټ خودل یا ټیټ خودل دا دی اصلا دی ځوانان لپاره ښه خبره نه ده. په کوم اوسط کې سي، په کوم ځای کې سي، اما خودل دا ښه خبره ده.
زموږ په ټولنه کې د خلکو احترام او چلند په ټولنیز موقف پورې تړلای. د چا چې لستونه غوړ وي ډیر احترام کیږي او د چا چې جب خالی وي څوک یې په اسانۍ سلام ته هم ځواب نه وایي. په همدې خاطر ځینې خلک چې غواړي عزت وشي ځان خلکو ته د لوی موقف سړی معرفي کوي. ډاکټر عبدالملک ستانکزی وایي باټي او دروغ به هغه وخت کم او ختم شي چې د هرې طبقې خلکو احترام وشي او هیڅوک هم د خپل کسب او کار په خاطر تحقیر نشي.
تر ټولو ښه لاره حقایقو ته تسلیمېدل دي، هغه د ټولنې هم او په فردي لحاظ هم. یعنی په فردي لحاظ هم چې څه یو هغه باید ومنو چې دغه یم، په دغه لیول کې یم، یا دغسې اوصاف تېره کې دومره وړتیا لرم او دومره وړتیا نه لرم. په یو ټولنه کې باید د هر مسلک خلکو ته، ټول خلکو ته، هغه په هر کچه کار کوي، په هر موقف کې کار کوي او په هر څانګه کې کار کوي، کله چې دوی ټولو ته احترام وکړو، محترم یو ګڼو، په هغه صورت کې بیا دغه د باټو وهل او د یو چا ځان لوړ ښودل دا له منځه ځي.
باټوک خلک په ډېرې سادګۍ د خپل ژوند وړې پیښې مهمې ښیي او په یوه ټکي له فیل نقیل جوړوي. په یوه لنډه تمثیلي ټوټه کې به مو د یو باټوک له حاله خبر کړو.
ګوره، زه د کوم عادي سړي زوی نه یم، زما پلار د کلي خان و خان، دومره روپۍ درلودې و هم دومره روپۍ درلودې چې په ټوله ولسوالۍ کې له خلکو سره هغومره روپۍ نه وې. هره ورځ مو په کور کې خیراتونه باندې وو، کلیوالو او خپلوانو مو بیخي څه نه پخول، همدا زموږ خیراتونه به یې خوړل.
والله چې تاسې خو په رښتیا خانان وی.
وروره، 90,000 جنۍ به ځمکه مو درلوده، دا ټول حاصلات خو یې موږ نه شوای خوړی، مجبور و چې خیراتی کو.
خا
هغه لا څه کوي؟ پلار مې په کابل کې 15 غټ غټ مارکیټونه اخیستي وو، سلدانی موټرونه ته پښو لاندې وو.
دا څونه پخې وي سلدانی موټرونه؟
په قسم داسې د مزو او عزت ژوند مو دی چې مه کوه پوښتنه. ټول کلیوال او خپلوان مو د پلار لاسونه ښکلوي، سم پیر دی پیر.
او پهلوانه، دا د تا ته مې تایی پلار څه نومېده؟
الحاج ملک شمسالدین خان.
الحاج ملک شمسالدین خان؟ خا د کوزې کلا شمسو یادوي.
ته یې څه پېژنې؟ لکه چې تا هم په خیراتونو کې مزې کړي.
چفشه دروغجنه، د هغه په کور کې د موږک لکۍ نه سپېره کېږي. خو تا ته وګوره چې د هغه په صفتونو دې خوله تڼاکې شوه. خوله
وي خدایه، دی خو مې پلار پېژني لکه چې په یوه روپۍ شو.
درنو اوریدونکو، د ای وی بل خبرونه تر پای را ورسیدلو. دا او د ازادي رادیو نور خبرونه په دې پته هم اوریدلای شئ، pa.azadiradio.com، او که فیسبوک ته لاسرسی لرئ په دې پته مو پیدا کولای او څارلای شئ، facebook.com/tandecange. تر بلې tandecange ښه وخت ولرئ. الله مو مل.
نیما نړۍ. د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خپرونه.
جوړونکی مسوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه. او دی اونی په خبرونه کې د خځو لخوا جوړ شوی سیاحتي شرکت ته ورغلیم چې د میرمنو لخوا مدیریت او چلول کیږي، او په خبرونه کې به د خځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون یو ماده هم واوري. لما مسعودی نیازی سره اوسئ، خو په سر کې غوږ شئ همایون هیواد ته چې د خځو په اړه د ونې مهم خبرونه راوروي.
د کابل په بادامباغ سیمه کې ولسم نړیوال کرنیز درې ورځنی نندارتون د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لخوا پرانستل شو. ولسمشر غنی د دغه نندارتون په پرانیست غونډه کې وویل چې حکومت به د خزینه بزګرانو لپاره لازمي اسانتیاوې رامنځته کړي او پانګونه به ورباندې وکړي. خو د کرنې وزیر اسدالله زمیر په دې اړه په جوړې شوې غونډه کې وویل چې د پخوا په پرتله په کرنیزو محصولاتو کې د پام وړ بدلون راغلی. ښاغلي زمیر زیاته کړه دغه نندارتون د خزینه بزګرو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړ شوی چې یو شمېر ښځو هم پکې خپل کرنیز توکي په څه باندې 200 غرفو کې نندارې ته وړاندې کړي دي. د ولسی جرګې د ښځو چارو کمیسیون رئیس فوزیه کوفی وایي د خزینه پولیسو د پیاوړتیا لپاره یو پروګرام پیل کړی. اغلی کوفی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې یو کمیسیون په دې اړه کار کوي او د دغو خزینه پولیسو د ستونزو پر کمښت به تمرکز وکړي. جمهور رئیس غنی خبرداری ورکړی که چیرته وزیر رئیس یا بل هر چارواکی ښځو ته په بده سترګه وګوري دستي بله کاره ګوښه شي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پنجشنبې په ورځ پارک کې د ښځو لپاره په لوړو دولتي مقامونو کې د متحولې رهبرۍ په نوم غونډه کې ویلي دا د اړتیا ده چې د ښځو او نارینهو ترمنځ د باور او درناوي فضا موجوده وي. په دې ترڅ کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون کمیشنرې سوریا سوبرنګ ویلي دا دوی د کمیسیون د څېړنو له مخې لا هم د افغانستان په دولتي ادارو او تحصیلي چاپیریال کې د ښځو ځورونه په بېلابېلو ډولونو موجوده ده. میرمن سوبرنګ زیاته کړه چې عادتاً ښځې او نجونې له دغو پیښو شکایت نه کوي.
د تیر څو کلونو په جریان کې افغان میرمنو په سیاسي، اجتماعي، فرهنګي او اقتصادي برخو کې د پام وړ کارونه کړي او لا هم خپل هڅو ته دوام ورکوي. د تیر څوارلسو کلونو په جریان کې میرمنې د غالۍ اوبدلو او خامه ګنډلو له سنتي برخې نه راووتې او د سوداګرۍ په برخه کې خپلې تجربې وازمایلې. هوټلونه، دوکانونه، ورزشي کلبونه او دې ته ورته نور لوی کارونه یې وکړل او د نارینهو تر څنګ په سوداګریزه برخه کې هم فعال ونډه واخیسته. د همداسې لویو سوداګریزو فعالیتونو په لړ کې په کابل کې یوې میرمنې د بانو په نوم یو سیاحتي شرکت جوړ کړی چې د اتو تنو میرمنو لخوا چلول کیږي. د بانو سیاحتي شرکت مشرې او بنسټ ایښودونکې مرجانې سادات نمې وپوښتل چې څه انګیزه د دې بایش و چې سیاحتي شرکت جوړ کړي. نوموړې وویل په کابل کې ډیر سیاحتي شرکتونه شته چې اکثر یې د نارینهو لخوا پر مخ وړل کیږي. نو دې یو دوستانه وغوښتل داسې یو کار وکړي چې تر اوسه د میرمنو لپاره چانوی کړای.
زمانی که ما و
کله چې له نورو دوستانو سره تصمیم ونیو چې په ټولنه کې د ښځو لپاره یو متفاوته کار تر سره کړو، له ډیرو مشورو وروسته مې دوستانو راته وویل داسې یو کار وکړه چې تر اوسه چا د ښځو لپاره نوی کړی. وروسته بیا په دې فکر کې شوم چې په کابل کې لزر ډیر سیاحتي شرکتونه فعالیت کوي چې ټول یې نارینه چلوي. بیا هم هغه و چې د بانو شرکت مې جوړ کړ چې وکولی شو د افغان میرمنو د کار انځور ته چې د سنتي تجارت و شکل لکه لای اوبدل او خامک ګنډل و تغیر ورکړو. او مو خودل چې میرمنې کولای شي په لویو سوداګریزو برخو کې هم کار وکړي. زموږ دا کار د افغان میرمنو یو مثبت تصویر نړیوالو ته ښیي او یو لوی بریا ده.
اغلی مرجانه سادات چې د سیاسي علومو د برخې محصله ده او په یوې خصوصي رسنۍ کې هم کار کوي وایي اته میرمنې له دوی سره په دې شرکت کې کار کوي او په ښه توګه د بانو د شرکت رهبري کوي.
اول لوی کارمنده باید بگویم که ما
لومړی به د خپلو کارکوونکو په حق لبو وایم چې په دې شرکت کې اته کسان کار کوي چې ټولې نجونې دي او د خپل لیاقت له مخې ټاکلې شوې دي. اکثریت دانجونې د مدیریت او اقتصاد په برخه کې زده کړې کوي او د علما سره په کار کې ډېره مرسته کوي. دانجونې په خپل کار کې ډېرې واردې دي او په دې توانېدلې چې شرکت ښه مدیریت کړي.
اغلی مرجانه زیاتوي یو میاشت کېږي چې د شرکت کاري پیل کړی او په دې موده کې ډېر قراردادونه له داخل او بهر نه ترلاسه کړي دي او همدارنګه د دوی د کار یو مهمه ځانګړنه دا ده چې د میرمنو لپاره د تحصیلي بورسونو زمینه هم برابروي.
کارای ما روی قرارداد
زمګ د کار ډیره برخه د شرکتونو په قراردادونو راڅرخي. زمګ د کار ډیره کمه موده کیږي، خو په دومره وخت کې مو لدري یا څلورو لویو شرکتونو نه د ټیکټ په برخه کې قراردادونه اخیستي دي. کله چې په بهرنیو رسنیو کې زمګ د شرکت راپورونه خبر شول، خلک لا ډیر علاقمند شول او مکتی له بیلابیلو هیوادونو لکه ایران، هند، روسیې او اوکراین ایمیلونه وکړل او لمن نه یو غوښتنه وکړه چې د سیاحت په برخه کې یو ځای کار ورسره وکړو، او همدارنګه مو د میرمنو او ځوانانو لپاره د تحصیلي ورسونو زمینه هم برابره کړې ده. تر اوسه د ترکیې، آلمان، روسیې او پولند هیوادونو ځینې شرکتونو لمن سره د تحصیلي ورسونو په برخه کې قراردادونه امضا کړي دي. د کار د پیل په لومړیو ورځو کې مو درویش میرمنې ترکیې او روسیې هیوادونو ته لیږلې دي.
ترکیه روان کړم و 3 نفرم به روسیې.
اغلی مرجانه وای د بانو شرکت په جوړولو کې پلار ورسره مالی مرسته کړې ده. نو موري همدار ازیتوی د یو کار تر پیل مخکې مشخص هدف او د کورنۍ ملاتړ ډیر ضرورت دی، او دا ځکه بریالي شو چې پلار او روري ملاتړ ورڅخه کړای.
شریک ندارم،
په شرکت کې شریک نه لرم، دا یو کورنۍ کار دی چې د لګښت په برخه کې مې پلار ډیر مرسته سره کړی، خو ځینې دوستانو را سره د طرحو او آیډیا په برخه کې کومک کړی دی. زما په نظر د هر کار د پیل لپاره یو هدف ته اړتیا شته. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د کورنۍ ملاتړ ولرو. زه غواړم د دې کار په وسیله خلکو ته وښیم چې افغان میرمنې ډېرې وړتیاوې لري. کله چې میرمنې غواړي یو کار پیل کړي، له هیچ چا دې ویره نه کوي او په خپلې وړتیا دې باور ولري.
به انرژي خود، به توانایي خود باید باور داشته باشند.
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د احکامو په اړه څومره پوهیږئ؟ هغه شخص چې په بدو کې د ورکولو په نوم ښځه په نکاح ورکړي یا یې وکړي، په وګته حبس چې له لسو کلونو څخه زیات نه وي محکومیږي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون 15مه ماده لومړی فقره. دا نو شرکت ته په ننوتو د هغو میرمنو انځورونو ته ځیر شوم چې په ټولنه کې هلو ځلو او مبارزو رنګ راوړی، او له افغان میرمنو نه یو مثبت تصویر نړیوالو ته وړاندې کړی دی. خو د انځورونو تر څنګ په څوکیو ناستو میرمنو بیا هغه ژوندی تصویر جوړ کړی چې ټولو ته دا څرګندوي چې افغان میرمنې د ستونزو او ټولنیزو مشکلاتو تر څنګ کولای شي د ژوند په هر ډګر کې فعاله ګډون ولري، او هغه مسؤلیت چې د خپلې ټولنې پر وړاندې لري په ښه توګه ادا کړي. اغلی مرجانه سادات وای لکله نه چې د بانو شرکت جوړ کړای، ډیری خلک ترې دا پوښتنه کوي چې تاسو په دې شرایطو کې څنګه کولای شي بهر له کوره دا ډول فعالیتونه تر سره کړی.
محافظت امنیتي مو بوت.
ډیری خلک لمنګ نه پوښتنه کوي چې امنیتي شرایط څنګه خراب دي او په دې شرایطو کې تاسو څنګه کار کوئ. خو بیا هم موږ له خپل خلکو نه ډیر خوشاله یو. خو د هڅونو تر څنګ مزاحمتونه هم شته. مثلا په 13 اونۍ کې جنو ماته شکایت وکړ چې خلک دوکان ته د موبایل شميري اچوی، یا چې څوک د دکان لمخې تیریږي ډول ډول خبرې کوي. خو دا ټولې خبرې موږ له اوله سنجولې وي، ځکه چې موږ په یوې سنتي ټولنه کې ژوند کوو. خو دا ډول خبرې هیڅکله موږ له خپل هدف نه نشي راګرځولی. د بانو شرکت یو کارکونکي زهرا احمدیار وایي دا ډیره ویاړي چې په داسې یو شرکت کې کار کوي چې د میرمن لخوا یې چارې پر مخ وړل کیږي.
کارای کین جما پښ مې برم فلم
دلته زما کار دا دی چې خلکو ته معلومات ورکوم، او د بانو فیسبوک پاڼه هم چلوم. موږ ټول همکاران کوشش کوو چې له مراجعینو سره ډیره ښه رویه وکړو، چې وکولای شو د هغوی رضایت جلب کړو. ما به مخکې داسې فکر کوو چې میرمنې دا ډول کارونه نشي کولای، خو اوس چې ګورم زه او همکاران مې په ډیره ښه توګه بانو شرکت رهبری کوو، او په دې برخه کې باید لا پرمختګ وکړو.
تر څو پیشرفت عالی داشته باشیم.
د بانو شرکت له دوه تنو مراجعینو نه به هم واورو چې بانو شرکت ته د ټیکټ اخیستلو لپاره راغلي دي، او دا چې دوی څومره د دې شرکت له کارونو او د کارکونکو له روی نه خوښتي.
امید صدیقی اسم بوشندې کابل.
زمان امید صدیقی ده. زه چې تل دهلی ته زم له بانو شرکت نه ټیکټ اخلم. زموږ لپاره دلته ډیر سهولتونه موجود دي، او تر ټولو ښه خبر دا چې دا شرکت د میرمنو لخوا رهبری کیږي. ما به مخکې له نورو شرکتونو ټیکټ اخیسته، خو په قیمتونو کې توپیر شته. شاید علت دا وي چې میرمن خپل کار ډیر پراستی کوي.
مودت افات زیات درن.
نوم آزین هاشمی.
زمانم آزین هاشمی ده. غواړم دوبۍ ته لاړ شم. دلته راغلی يم بانو شرکت ته چې ټیکټ واخلم. په دې ځای کې زموږ لپاره ډيري آسانتیا وشته. یو خدا چې دلته ټوله میرمنې دي، او بل دا چې زه ډیره ویاړم چې زموږ په هیواد کې داسې میرمنې هم شته چې یو شرکت رهبری کړي.
ما یې جای افتخار است.
د بانو شرکت اوس په کابل کې فعالیت کوي، خو اغلی مرجانه د خپل راتلونکو پلانونو په حق لوي په پام کې لرو چې خپل فعالیتونه نور ولایتو ته هم وغځو، او همدارنګه په آینده کې پلان لرو چې د بانو په نوم یو روغتون او لیلی هم جوړ کړو.
ولایت هم مې خایم کبره
غواړم په ولایتو کې هم نمایندګي ولرم. لومړی له مزار شریف نه پیل کوو، بیا ورو ورو نور ولایتونو لکه هرات، کندهار او ننګرهار ته هم کار غځو. کېدای شي په لومړیو وختونو کې په ولایتونو کې کار لږ ستونزمن وي، خو موږ ډېر کوښښ کوو. د دې تر څنګ غواړو په آینده کې د بانو په نوم یو روغتون او لیلی هم جوړ کړو، خو دا کارونه مو تر اوسه عملي کړي نه دي. دولت باید له موږ نه سیاسي او مالی ملاتړ وکړي او سوداګرو میرمنو ته د امن فضا رامنځته کړي.
حمایت کې د امن باشه دختره.
مرجانه سادات هم له دولته ګیلمنه ده، وایي افغان دولت تل په نړیوالو غونډو کې د میرمنو د لاسته راوړنو یادونه کوي، نو باید ترې ملاتړ هم وکړي او تشویق کړي. په پای کې غواړم دا ووایم چې کله له افغانستانه بهر غونډې وي، جمهور رئیس او نور دولتي چارواکي تل د ښځو له لاسته راوړنو خبرې کوي. زموږ تمه دا ده چې هغه میرمنې چې کار او فعالیت کوي او افغانستان ته لاسته راوړنې لری باید ملاتړ ترې وشي. زه نه وایم چې یوازې ماته دی پام وکړي، موږ ډېرې میرمنې لرو چې هوټلونه او ورزشي کلبونه یې جوړ کړي دي، او کله دوی نه دولت ملاتړ وکړي نو روحیه یې لا پیاوړې کیږي.
حکومت میخوایم که کمک بکنه.